السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر ملمو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم لومړی لن خبرونه د افغان خزونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېر نه شي رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوال ورځ په مناسبت په ټویټر خبره کړې ده اغلی امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناستې دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیان شوي دي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالان او مدافع وکیلان دي راپورونه وایي تېره اونۍ کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران نه افغانستان ته سپارلي دي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ازی احمد تکل رسنیو ته ویلي دي تمه د نورو افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي وروسته یې ډله زندانیان د پنجشنبې په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر یې 131 تنه وو پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ راوروسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر یې د اسنادو د نه لرلو په تور زنداني شوي دي د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو د کرکټ د میډل لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی لیکلي دي په دې لوب لړۍ کې یو په بخنې د دې لوبو لړۍ یو ورځ را مخکې شوه او اوس به لومړۍ لوبه د مارچ په 24مه دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه او 28مه او 29مه پلان شوی دی د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوال یې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 تنه افغانان مړه شول او کاناډا د روسي د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاوه د کاناډا د مالی وزیر کریسټیا فیرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولای شي چې دا جګړه وګټي او توانی هم لري خغلی فیرلند زیاته کړه چې اوتاوا د پوتین د غیر قانوني او وحشي یرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي روسي پروسه کال د فبروري په وروستیو اونۍ کې پر اوکراین غیر ماجی برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده زموږ پرونی پر وې باندې هم ژوند دی اورې تلشي ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی و باور چې په نوې خونی سکال کې لزدا کړو د نږدې 6 میلیون افغان ماشومانو په محرومه کېدو اندېښنه خودل شوی
In a week time on 21st of March
سباندی اوری ورسته یاره د مارچ په 28مه په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي خو تر 6 میلیون ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دی له خونځیو پاتې کیږي
د بخنه نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په افغانانو په سانګړي ډول په جون او خوځو د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري او دا به هم واورې چې عربستان او ایران د اړیکو د ښه کېدو هوکړه کړې نور ګڼ مهم مطالب هم د خبرونې برخه ده عملتي عمل وکړي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د کپ شلم او د مارچ 11 نیټه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وايي په نوي تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وایي تر امر ساني پورې به بند وي که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه وه پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه ور وتړل جزئیات یې په دې راپور کې
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوې نه شي
In a week time on 21st of March
سباندی اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي خو تر 6 میلیون ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دی له ښوونځیو پاتې کیږي
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض یوه دقیقه سکوت وکړه او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتېدو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان کمیشنر وولکر ترک په پرونۍ غونډه کې پرته له دې چې د افغانستان نوم یاد کړي د نړۍ پر حکومتونو غږ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
وولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره له دې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لورې پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي اونۍ نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتونکي په دې باور دي چې په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. ځین یو طالب چارواکو هم د جنو د خونځو د پرانیستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او ترخوای د خلکو غوښتنو ته په پام د جنو خونځي پرانیزي؟ چارو شنون کې اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې ځواب وایي.
دوی خو څورز مخکې پوهنتونونو ته احوال ورکړ چې تاسې د ښځو یا د نیکانو ثبت نام مه کوئ، او د هلکانو دپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل کېږي د احوال د دویم د عمل نه، او د نجونو دپاره دوی ته لوی همداسې ویلي چې د نجونو دپاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بل هم شته ده، او هغه دا چې هلکان هم اوس په دغه مجازي رسنیو کې داسې خبرې کته پورته کېږي تر څو چې د جنکیانو دپاره تحصیل آماده او برابر نه شي، هلکان هم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر صاحب، که چېرته داسې وشي نو دا به له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو دا د مارچ د اتمې نیټې نه را وروسته چې د ښځو نړیواله ورځ وه، د دې را وروسته په طالبان باندې فشارونه زیات شوي دي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول، او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې له دوی دا غوښتنه شوې ده چې نجونې پرېږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او پوهنتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او که چېرته داخلي ورسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي؟
زه په دې باور دیم ځکه طالبان دغه مسؤلیت نه مني ځان باندې. طالبان دغه خیانته اصلا معتقد نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی، او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت والۍ او د حکومت والۍ. دغه فکر دوی سره نه شته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونو باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت کې تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، دا د قطر دفتر دې وتړي، د دې هغه دارایګان چې په نورو هیوادونو کې دي هغه دې ورته بند کړي، د دې په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هیواد مثلا پاکستان کې دی دوی جایدادونه لري، مدرسې لري، فامیلي راته دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دې بانک اکاونټونه د همسایه هیوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پوهنتون د یو استاد په صفت څه اټکل کوئ چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دی کې یو نسل ته واقعېږي. نن ما واورېد په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4,000-5,000 دوی لوندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دا د مکتب نجونې کېن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کیږي په دغه سن کې او دا یې د زده کړې دپاره لوندا ته استول کیږي د فامیل نه لرې په څلور کاله کې یا په درې کاله کې یا په پنځه کاله کې د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د راتلونکي تعلیمي کال د پایل په اړه چې آیا طالبان به د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او کنه او تر خوا به یې ښوونځي پرانیزي کنه په دې اړه یې پوښتنو ته ځوابونه ورکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې نږدې په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو بې برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې د طالبانو حکومت له پله پسې زیاتېدونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ښځینه ورزشکاره چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
زه پخوا ورزشکار وم او له دې عمله نشم کولی چې آزاد تګ و راتګ وکړم. په ډېره ویره تګ و راتګ کوم. دا ستونزې او ستونزمن شرایط ورځ تر بلې سختېږي او اوس هیڅوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکارانې، خبریالانې او مدني فعالانې یو هم ښه وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د بهرنۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لادرکه شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره شي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو این ویمن د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغو څرګندونو ته په اشارې سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدی. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غږ اوچتولو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی
جای بسیار تاسف است که
دی د خوشنۍ ځای دی چې نن ورځ ټول نړۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لاره نه ده وړاندې کړې. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی، نه یې په سترګو لیدلی، هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د یو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې یې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه عمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
په نورستان کې د نیالګیو د کینول کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې بعد د خلکو لخوا د کینول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,60,000 نیالګیو زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې تیره ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کینولو کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پیل کېدو پر مهال چارواکو له خلکو غوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوي نیالګي کېنوي. د نوو کېنول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو تر څنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لک شپېته زره مسمر او غیر مسمر نیالګي کېنول کېږي چې په مختلفو ولسوالیو په مرکز په شمول تېر کال په نسبت باندې زیات هم دي او انشاءالله د دې به د تېر په نسبت به انشاءالله مراقبت هم ښه کېږي، انشاءالله ساتنه به هم کېږي. او دا د دې لپاره چې زموږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده او زموږ نورستان ښکلا چې دغه بوټو کې ده، انشاءالله موږ به کوشش کوو چې حتی لوسه موږ د دې بوټو حفاظت کوو، د دې ساتنه به کوو د مسمر دي او غیر مسمر.
د نورستان اوسیدونکو هم خوختي چې د ولایت کولا لپاره کار کوي. د پارون قومي مشر مولوی محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو او د نورستان د ترخی او د آبادۍ سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابر کړی دی او د نورستان د خیرازي د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نورو ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیث یو مسؤول هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ده ساتنه وکړي، د ده حفاظت وکړي، نگهداري وکړي تر څو چې دا یو ثمرې ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کېنول کېږي، خو د نه پاملرنې په وجه یې ډېری یا وچیږي یا یې ماشومان ماتوي او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته پکار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نختارو او په نور ونو زرغون دي. او د تیر جمهوري نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران او سعودي عربستان موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره ښه کړي. لتیرو دوو کلونو راهیسې یو ځل عراق او یو ځل عمان د ایران او سعودي عربستان د چارواکو قربانه وو چې اړیکې عادي شي، خو اوس د چین په قربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اووه کاله اړیکې کړکېچن وو. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د روابطو چې له دښمنۍ ډک وو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوي وو چې له یمنه تر سوریې شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمنځ د چین په پلازمېنه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې په ورځ د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جګپوړیو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماټیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همدارنګه یې د تیلو پر کښتیو حملې کړي دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسې وسلوال چې ایران یې ملاتړ کوي بیا بیا یې د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوثیانو پروسه شکل پر متحد عربی اماراتو هم د ډرون حمله وکړې. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکل مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې و. د نوي تړون مخې دواړو لوریو ویل دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همدارس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شویو موافقو د راژوندې کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسیږي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوریز مخ خبرونه زموږ پر وی پاړه هم ژوندې خبريږي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس کولای شي چې زموږ خبرونه هلته په تفصیل سره واوري لیدر خو چې زموږ خبرونه ژوندې اوري هغه مطالب چې رادیو لاري اوري تل شي هلته لوستلای هم شي کوازی یو کلیک باندې تاسو کولای شئ هلته موضوع په تفصیل سره اول ولای تر خوای په ټولنیزو رسنیو هم زموږ بیلابیل خبرونه ژوندې خبريږي او ځینې مطالب هم هلته شته چې کولای شئ تاسو ترې مستفید شئ بیلابیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي دي چې د ځینو لنډیز به واورو
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړي په سمندر کې د یو افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ د خبرونې اشاره د څلورشت کلنې افغان خبریالې تورپیکی امرخیل ته و چې د اروپا په نیت یې روانه سوې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوه هغې او شاوخوا شپېتو نورو کسانو سا ورکړه د ایټالیا سواحلو ته څیرمه د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه د مړو افغانانو شمیر دو دیرشو ته رسیږي د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکی امرخیل د څه باندې 200 افغان ایرانی او سوریایي پناه غوښتونکو سره په کښتۍ کې له ترکیې روانه سوې وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هېواد ته ورسوي د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکی امرخیل تر څنګ د هغې وریره د وریرې میړه د وریرې زوی مړه سوي دغه ورځ د وریرې یوه لور یې لا هم لادرکه ده په لیکنې کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حال کې چې د ژمي یخه څپه وه د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یو خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکوونکي په توګه د دوو لسیزو لپاره له افغانستان سره تړلی وم خو دا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینې وه د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکۍ سره د افغان ښځینه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی و او دوی د بشري حقونو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبوره سوه خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول واشنگتن پوست رسپانې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبریږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یوه مشر د حملې مسؤلیت ومانه رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په استناد لیکلي دا حمله د پنځمې په ورځ د بلخ پر والي مولوي محمد داود مزمل وسوه چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان ووژل شول د لیکنې په دوام راغلی د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته یې خپلې حملې زیاتې کړې دي په واشنگتن پوسټ رسپانې کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو ګزمي او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړي دي د بلخ لپاره د طالبانو پر والي دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه چې راپورونه وایي تیره چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل شول د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او وی ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سوي مطلب له مخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په دغه سي یوه حمله کې وژل کیږي طالبانو په فبروري میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش ډلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
لډی رکل نو رئیس د اټکل کیږي چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي په تخنیک او ټکنالوژي کې له مصنوعي ذہانت د کار اخیستو خبرونه به موږ ډیر اوریدل وي خو دا به مولا نوی اوریدل چې په سیاست کې د حمل مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي چې څه ډول جزئیات یې په دې راپور کې
له مصنوعي ذہانت څخه ورستر بلی استفاده په ډېرې دوده حتی سیاستوال هم په سیاست کې له روباټونو څخه چې په مصنوعي ذہانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینیټ د یو نوي غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذہانت سمبال یو روباټ دی دا روبات ایوان نومیشي او دنده ظاهرا افتخاري سلاکاری ده دی روبوت په یو ډیجیټل سکرین د صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټري شخص ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبوت د رومانیایي څېړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذهانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاحکارۍ لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل کیږي. ښاغلی سیکا همداراز ویل رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پوښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبوت په یو خبري غونډه کې د ځان د معرفي کولو په مهال وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ. زه ایوان یم، اوس ما رول دا دی چې د یوې هندارې په شان ستا استازیتوب وکړم.
ډیره مننه چې را سره یاست. او د ازادي راډیو خبرونه او ری ساسي بیلابیل پیغامونه هم را رسیدلي. خو وړاندې لدی چې ساسي پیغامونه خبره کوم، باید یادونه درته وکړم چې تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه د بیلابینو مسایلو په اړه چې لته سدي یو غواړي مطرح کړئ موږ ته واسطه وي. واتس اپ شمیر به د واکس باپونو په پای کې تاسو واوري. البته ساسي د غږیزو پیغامونو په پای کې نو بیا هم یادونه کوم چې سې ټول را لګیلي پیغامونه له موږ سره خوندي دي او وخت په وخت په ازادي راډیو د خبرولو په اوږدو کې هغه خبرو شي. د خبرونو په پای کې هم ساسي غږیز پیغامونه خبرو.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت اجو صاحب متوکل خبره کوم. کوم وزیر صاحب محترم شوای شدا خلق دیس کی یس کی د سولو د مکتب پر برابر نو مکتب چپکه کلی لکه چې دوا کال دی پر پرکه دوس ولاینې لکه لازم نه برابره په ګرد افغانستان کې د امنیت داډوم ورکه په هیڅ یې نست او روپی دیم پر د رقم دی دی چې سولو ته پر کورو تنخای ورکه خواسته قوانین مړي خو مکتب دی ورې لایق دا کدا ډاکټرانی مړیش نور ډاکټرانی بیا د کمی خوای کیږي زمور ولاکه په دغه یت صرف لاسې دی امرسانی دی امرسانی دی امرسانی کله دی امرسانی هغه دی شر وخت مرش په برام امرسانی دی دا خو د اچ عام ضرورت مل بیږي دی لکه اخو سی وبانی دی چې کوي یا شریعت دی شریعت وا او دا شریعت تا کوم مختب یو لیدي ته ساده شریعت مختب ټکی راوښی په دغه ځای کې ما شریعت مختب یو لیدي خلګ را ولاری دی نیم لک ور دی بلک له زور پر موټر باندې سړی وژنه هغه ناشته غلاوی کوي هغه ناشته خپل دول سوالان خپل د مشران پښتنه وک شهري په یو سل شپته لاکه په وی علاقه کوزدک کوزدی د کیج بالا تران دی رانی وکیج خور ملت روپی دی منی سو زکیج یو مدرسه یلته جوړه کړی ده تلمن ولایت د گریش په داش کې شل کاسه پکشي دی ته بار پر غولي د افغانستان د پوندی ولې تیم پروپو دا خدای وای ک رسول وای
د خکاوند ول سوالی او بنا لرو رو رو چکالی دا دیارا نو مگ دی اماراتش که دا غوارو سی سمرست را سروسی
زا خیال محمد دا هلمند والات دا مرجع و رسوالی دستانی چخه پیغام در تبچرده ما دلتا دازمور وطن تا چی کمی موسیسی او کمی مرستی چی رازی دلتا زمور پا وطن که پر داز خلقو توجه کیجی چی دا خلق پا لکاو لکاو رو پیل دیا و خلق تی پسود و سلام ور کری یعنی داغ مرستی و داغ کومکو ته ضرورت نه لري. خو زمر په کلی کې په ستنه کې داس خلک سته چې د ماشام په ډوډۍ وس او ټوپک او قدرت کار نه کوي. نو زما هله ورزو دا ده چې دغه موسسه چې کومه پر داخل کو باندې دغه خوراکي مواد ویشي نو دا باید داس خلک ته ورکړي چې هغه ستړي خلک معنا د ماشام ډوډۍ نه لري او اوقات یې په ضروري او هغه خلک ته ورنه کوي چې هغه روپۍ لري روپۍ داسې په لکه روپۍ لري دغه مرسته چې راځي باید داس خلک تور ورسیږي چې هغه ستړي خلک یو ستړي خلک سته.
موږ افغان مهاجرین یو د خواته پیور کارټونه لرو ډیر وخت مو کیږي نو پر بندر چې هاول را هاوړو بیا موږ ته ډیر سخت مشکلات دي. نو د لوړو چارواکو مو دغه ارزو ده د دې طرف دغه طرف ته چې موږ ته یو سہولت جوړ کینو کله موږ د دې خوازو آلته لارسو ویالته چې واپس خپل کورو ترازو کورو مودل ته بیا موږ ته مشکلات دي ډیر مشکلات دي دغه طرف ډیر مشکلات دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.